د اصلي رادیو په دیخ پرونه کې اوري چې ل پرونی حمله وروسته د افغانستان ولسمشر له امنیتي چارواکو سره خوند کړی دی. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ په دیخ پرونه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو وره سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیلېږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنج شنبه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د ولسمشر د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې کوي. د کمیسیون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه شوي وو. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید برګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکۍ اداره په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوی ازادي راډیو ته د ډیوید برګ جایزه ورکول کیږي ځکه سره له دې چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بې طرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. تیر کال په کابل کې په دو پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او محرم دورانی ووژل شول. د ډیوید برګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سش کال د امریکا شخ د کوردی برخی خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبریال جو کاردونا، د آزادی آسیا رادیو د ایغوری برخی خبرونو او د منځنی ختیځ نشریاتي شبکې ته هم ورکړل شو. ډیوید برګ له 1995 تر 1998 میلادي کلونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر وو او د هغه د غوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم دا جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شل اوور سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه یو ورځنی مسابقه پیل کړې خو درې واړې وبایللې. د افغانستان او ویست انډیز مسابقه شلووره مسابقه د هند په لکنهو ښار کې کیږي. دواړې لوبډلې په پام کې لري چې یو ټیسټ لوبه هم وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې په دې کتنه کې به په دوو مهمو مسئلو چې د واشنګټن او انقرې اړیکې کړکېچنې کړې دي بحث وشي، چې په یوه یې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې اس 400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه لري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې د دیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استازو جرګې د ډکې خونې په وړاندې پیل شوه. د استازو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم وې. د ولسمشر د استیزا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو په دریځونو کې د ځمکې او آسمان اختلاف و. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. په سلواکیا کې د اوروژنې ادارې ویاندي کاترینا کریزانووا ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې هیواد د پلازمینې براتسلاوا ختیځ لور ته شوې ده. هغې د سلواکیا راډیو سلووینسکا ته ویلي په دې پیښه کې د دیارلس کسانو د وژل کېدو او د شل کسانو د ژوبلېدو معلومات وررسېدلي، خو ممکن د قربانیانو شمیر تر دې زیات وي. د پیښې علت او د قربانیانو هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. ولسمشر غنی له امنیتی چارواکو سره پر امنیتی حالاتو غونډه وکړه. آزادی راډیو د امریکا د ډیوید بورک نړیواله جایزه وګټله.
ډیوید بورک جایزه د لوی لاسپراوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا تصور کول کیږي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو روغتیایي خدمات غواړي.
سیه دوان است تا سی ولایت ترسته وی سی ولایت ترسته نو بخت علی خبره ده بیا که زوندهی پاتیسو او که ختم شد.
په هلمند که کروانگرا و باغداران وی چه اناروش حاصل ورکره نده، خو لبلی خوا انار مرزونو وحلی.
هر ورز به هلمند بازار فقط تقریبا دا تیا تنو سختر سلو تنو پوری انار صادریږي.
په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو. زموږ اخلاق آزادي راډیو اورې ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د آزادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او بشري اساسي حقونه پروګرامونه هم در اورو. خو لومړی موضوع، ولسمشر غنی له امنیتي چارواکو سره پر امنیتي حالاتو غونډه وکړه. ولسمشر غنی دا غونډه وروسته لدې وکړه چې په کابل کې پرون یو انتحاري حمله وشوه او لشترلژه دولس تنه پکې ووژل شول. د ارګ په یو خبر پانه کې ویل شوی چې د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړل. په خبر پانه کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دیاړه لارښوونې کړې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون په ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلي چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او شل تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب تتلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما ویلي چې په داسې ګڼمیشته سیمه کې حمله چې د شوڅو او کوچنیانو په ګډون ملکي خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکي استازي نیکولاس کی پر ټویټر په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکي وګړو وژل او زخمي کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سول غواړي او ترورستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولار دی او د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي چې هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د حملې هدف د ګردا ورد په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورد خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرني کارکوونکي هم زخمیان سوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې لیکل سوي چې داسې بشري ضد جنایت د ترورستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل سوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حمله کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ ویل چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشي کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر کړه سخت انتقاد وکړ. د حقانی شبکه تر دې مخکې په کابل او شمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه وه، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 12 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 22% زیات شوي ول. د یوناما د بشري حقونو د برخې مشري د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې د روان میلادي د کال پورستیو نه همیاشتو کې تر 3000 زیات ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوی او زخمیان شوی ول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت اته بجې او 12 دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې ډیوډ بورک په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکې اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. د ډیوډ بورک د جایزې د اهمیت په اړه مې د ازادي رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره خبرې کړې دي. قادر حبیب په خپل د جایزه په واشنگټن کې ترلاسه کړې ده. د په دې اړه وویل،
بله، ډیوډ بورک جایزه د لوی لاسپراورونو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا هغه رادیوګانو ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسراوڼه لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او ازادي رادیو هم سش کال وشو کولی چې د دغه جایزې مستحق وګڼل شي، ځکه چې ازادي رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو تر څنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي او هغوی ته د یو آزاد او متوازن بحث لپاره پلاتفارم هغوی ته مساعده کړي. د دې په خاطر د ازادي رادیو خبریالان ستاینه وشو او دغه جایزه ټول ازادي رادیو ته ورکړل شوې.
آیا تر دې مخکې هم ازادي رادیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي رادیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، په تیر کلونو کې فکر کوم 2000 مخکې دینه مخکې هم ازادي رادیو په تیرو 13 کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوې. او دغه جایزه څنګه چې ما مخکې مو ویل، امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې 15 لوی رسنۍ تغیر لاندې فعالیت لري، هر یو په مشخص ډول په دغه برخه کې یو جایزه ګټلې ده. څنګه چې مثلا د هر یو یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر دې سوری لاندې فعالیت کوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، د ازادۍ رادیو شپږیشت ژبو په 22 هیوادونو لپاره خپرونې لري. همدغسې مثلا ام بی این او مثلا امریکا غږ په لسهاو رادیوګان او تلویزیونونه د هغوی لاندې فعالیت کوي. د دوی ټولو نه هر یو ته یو جایزه ورکول کیږي. او د آزاد اروپا د آزادۍ رادیو لخوا ششکال آزادۍ رادیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
د آزادۍ رادیو ډایرکټر قادر حبیب وو چې د ډیوډ بورګ جایزې د آزادۍ رادیو لوري د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو په خاطر په پاړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د دې جایزې د ګټلو په خاطر یو شمېر اوریدونکو هم پیغامونه راستولي. لټولو منندوی یو څو پیغام به ولولم. عادل بارکزای له کندهار لیکي، آزادۍ رادیو ته د امریکا د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو مبارکي وایم. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي، وایي وباري مبارکي وایم ځکه آزادی رادیو مش افغانانو ته تازه خبرونه را رسوي. او میر احمد ملت پال هم د هلمند له نادالی ولسوالی لیکي، د خوشحالی احساس کو چې آزادی رادیو دا جایزه ګټلې ده.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د 1498 مالي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2502 څېړل شوې دي. د دې ادارې ویندوی جمشید رسولي پرون په یو خبري غونډه کې وویل دا دوسیه ډېری په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویاند جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2502 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغو قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په څلور د صورتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلول اول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل تکول، د بدن د غړو پری کول، پزور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نورکلا، د تاوتریخوالی هاگ دولی ندی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی آزادی رادیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لویو ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لیرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسې ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشن قضیو پر وړاندې لازم اجرات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیاو او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د آزادی رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوهونیس پروګرامونه لرو، خو اوس به ملالۍ بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلانېدو ته پام کړی دی. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلان دوهم ځل ځنډیدلی او احتمال شته چې له کبله یې سیاسي بې ثباتي رامنځته سي او د درغلیو تورونه ډیر سي. د میزان د شپږمې د ولسمشری انتخابات د طالبانو د تهدیدونو پر مهال وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لومړی ویلي و چې د انتخاباتو لومړی نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان سي چې ونسول. کمیسیون د نتایجو د اعلان نیټه د عقرب درویشتمه یاده کړې چې بیا هم وځنډول سول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل خونړۍ حملې ته پام کړی. په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل سول. په مقاله کې راغلي چې داسې ویل کېږي د چهارشنبې د ورځې د حملې هدف د کاناډایي امنیتي شرکت ګارډ ورلد زغره وال موټر وو. په مقاله کې لولو چې دا خونړۍ حمله یو ورځ وروسته لري و مهم اعلان وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ وویل چې پریکړه یې کړې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې لوړ پوړي غړي په مشروطه توګه راخوشي کړي. په مقاله کې راغلي ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې دا اقدام به د خبرو د پایل او د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د راخوشي کېدو لامل سي. کیوین کینګ او تیموتی ویکس اوسترالیایي دی چې په دې پوهنتون کې د انګلیسي ژبې ښوونکی وو او په 2018 کال کې په کابل کې وتښتول سو. نیوز ټریبیون ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام کړی او لیکلي دي چې په دې حمله کې کوچنیان هم وژل سوي دي. په مقاله کې لولو چې دوه کوچني زده کوونکي چې یوه 12 کلن انجلۍ او یو 8 کلن ورور یې له خپل پلار سره د ښوونځي پر لور روان وو او ورباندې چاودنه وسوه. د مقالې لیکوال لیکلي چې له چاودنې غلیز دود پورته سو او ساحې ته امبولانسونه ورسېدل. په مقاله کې راغلي چې دا صحنې د کابل شاریانو او نورو افغانانو ته ډېرې آشنا دي.
د هلمند د انارو حاصلات ډیر سیوی خو مرزونو زیانمن کړی دی. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلان د انارو په باغونو کې مرزونه تاییدوي خو وایي د نورو کلونو په پرتله حاصلات ډیر سیوی دي. دا چې په هلمند کې څومره انار تولید شوي او کوم مرزونه یا کوم آفتونه ورته پیدا شوي دي، په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره لدی چې د کرهنې د ریاست مسؤلین هر ورځ د هلمند څخه نور ولایتونو ته د اتیا او سلو ټنو ترمنځ د انارو د صادراتو خبر ورکوي، خو دلته ګڼ شمېر کروندګر د انارو په بڼونو کې د یو ډول مرضونو د موجودیت له امله د هغو په حاصلاتو کې د کموالي خبرې کوي. د ناوی او نادالي ولسوالیو ځینو بڼوالو ازادي راډیو ټول د دوی د تمې خلاف انارو مرضونه وکړل او دغه کار یې په خواند رنګ او حاصلاتو کې کموالی راوستی.
انار خو نو څه اندازه مرض یې کړی استعمالېږي چې اوس هم مرض وینې نه نو مرض یې کړی حاصل چندانې سم نه دی. اوس څه پرخ شوی دی پروش کال تر دغه حاصل شو سش کال نه دی شوی.
دا مرض یې بیا ځان ته جلا خبره ده چې سال چا پیدا کې روزنه خوسته مده دا دغه مرض لپاره چې شی پیدا سي دا چا پیدا کې پر سر باندې خراب روز خراب شو.
په هلمند کې وزل بیا په داسې حال کې کروندګرو د انارو باغونو ته مخکړی دی چې کلونه وړاندې د کوکنارو د کښت په خاطر لبې خوېستل. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو هم ځینو باغونو کې مرزونه تاییدوي خو د نورو کلونو په نسبت د انارو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکوي. د ناوی د عینک اوسیدونکی سپینږری محمد انور وایي په بڼونو کې د مرزونو له امله په حاصلاتو کې سم نمایي کمبود راغلی دی.
پنځه منه پر درخته کې چې ډېر خراب دی چې سم شي نو لس منه پنځلس منه شل منه داسې انار دي.
سپینږیری محمد انور ازادي راډیو ته وویل دغه مرزونه یې د انارو رنګ او خوند دواړه خراب کړي دي. د هلمند د کرهنې د ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول سید رفیع الله کلام وایي مرزونه ستا خو حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډېر سوي دي. ښاغلی کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند بڼوال هر ورځ بازار ته د اتیا تر سلو ټنو پورې انار راوړي.
په دې وروستیو کې د نورو محصولاتو تر څنګ په هلمند کې د انارو محصولات هم ښه دي او همدا مهال بازار ته د وړاندې کولو لړۍ پیل شوې ده چې په هلمند کې د سبو او تازه میوو د سوداګرو د اتحادیې له قوله چې دوی زموږ سره همغږي لري هر ورځ د هلمند له بازار څخه تقریبا دا اتیا ټنو څخه تر سلو ټنو پورې د غانار صادریږي چې ډیره برخه د دې کابل ته او د دې تر څنګ یو شمېر نورو همسایه او ولایاتو ته صادریږي چې تقریبا بڼواز د هلمند ولایت سږ کال رضایت لري او وایي چې
بازار د انارو شدی او تقریبا په بازار کې هغه کم محصول انار چې دوی راوړي په مغورز باندې د انتقالي جنور ولایت او په مغورز باندې ورته خرڅیږي په کوش باندې راځي.
د وویل هغه کروندګر چې د انار د باغونو د اوبو په منظم سیستم نه پویږي د انارو د رنګ او خوند تر څنګ حاصل خراب شوی دی. د هلمند انارو یو وخت د رنګ او خوند له مخې ځانګړی شهرت درلود، خو په دې وروستیو کلونو کې ځینو بڼوالو د کوکنارو د کښت او شیرې سره د مینې په خاطر خپل باغونه وکښل. ځینې نور باغونه بیا د وچکالیو او جنګونو له امله وچ او وسوځېدل. اوس بیا ګڼو کسانو د انارو باغونو ته مخه کړې ده چې د هلمند د سبو او میوو د اتحادیې د مسؤلینو په خبره راتلونکو کلونو کې به د انارو د باغونو او حاصلاتو برخه کې د پام وړ زیاتوالی راسي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي طبي خدمات غواړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کوي چې د چهارشنبه په ورځ په سید کرم ولسوالۍ کې د اویا میلیونه افغانیو په ارزښت د دیرش بستري روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نور حل له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین په راپور کې واوري.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په ولسوالۍ او شاوخوا لرې پرتو کلیو کې داسې روغتیایي کلینیک نه لري چې خپل ناروغان پکې تداوي کړي، او په ولسوالۍ کې اوسنۍ کلینیکې هم ډیری وخت دارو درمل نه لري او د دوی نفوس ته په کتو بسنه نه کوي. د صابرجان او حکیم شاه په نومونو د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، بلکې موږ دا د سید کرم د ولسوالۍ چې کومه شفاخانه موږ لرو دا د موږ ډېره کمزورې ده، او په ساحه کې موږ نور واړه کلینیکونه لرو چې هغه کې موږ ته دوام نه رسیږي.
د کوسین له ساره نو خپله به هغه مړ سوی ډاکټر ته به هم نه رسیږي. لارې په دره کم دي سو ټولې بېکاره کچا پخا خو بېخي ستانه. نو دغه چې کې داسې هغه نسته چې یا بستر اوسي یا هغه اوسي که دې شفخانې ته یې راوړو چې یا دوا نسته تاسې ولایت ته رسوئ چې ولایت ته یې رسو نو بخت علي خبر را ده بیا که زوندای پاتسو او که ختم شو.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې ورسره د ولسوالۍ په کچه د روغتون د جوړېدو ژمنې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د پکتیا والي د دې ولایت د ملکي او امنیتي مسؤلینو سره د ولسوالۍ ته سفر وکړ، او هلته یې د اواو یا میلیونه افغانیو په ارزښت د ولسوالۍ په کچه د یو مجهز روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی وایي د دغه دېرش بستریز روغتون چارې به په یو کال کې بشپړ شي.
اویا میلیون افغانۍ په باندې لګیږي چې چارې به په یو کال کې مکمل بشپړ شي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د دېرش بستریز روغتون د جوړېدو چارې به د سال کې پیلېږي چې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې اوس هم وسلوال طالبان فعال دي، خو د سیمې خلکو ژمنه وکړه چې د روغتون په ساتنه کې به خپل فعال رول څرګند کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
وحدت له کونړ څخه لیکي وايي پاکستاني ځواکونه په کونړ ولایت کې له ډیورن کرښې 10 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راغلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي په افغانستان کې د جنگ دوه لاملونه شته، یو وخت رسیدل دي او بل بیکاري ده، او دغه دوه علتونه د جنگ باعث ګرځېدلې دي او جنگ روان دی. فضل کریم درویش له د پکتیا له ځاتي اریوب لیکي په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرشوب له پکلکه ټکو خندو. نقیب الله زید کندهار لیکي طالبان باید په ملکی خلکو باندې بریدونه ودروي او اوربند اعلان کړي. احسان الله بارکزی له لشکره لیکلي دی و شاخوا شل روزی کیږي چې په لشکرګاه باندې برق قطع دی او د هلمند ټول برق کندهار ته ورکړل شوی دی. حکومت باید د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکي وایي که د لغمان محلي چارواکي د علي شنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به سقوط شي. ګڼ شمېر نورو اوریدونکو د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د ځنډیدو په اړه پیغامونه راستولي دي او ظاهرا په دې په غوسه دي چې د انتخاباتو پایلې ځنډیږي. محمد الله قلمیار له سنگین ولسوالۍ لیکي، د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتنه کوم چې بالا اعلان وکړي او انتخابات ونه ځنډوي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي، که چیرې د انتخاباتو پایلې ژر معلوم نشي دا به د افغانستان پر اقتصاد بد اغیزه وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی لیکي، اوس د انتخاباتو خپل واک کمیسیون دي که د خلکو تیرېسل نه غواړي نو ژر تر ژره دې پایلې اعلان کړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکي، د انتخاباتو کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست نتایج ځنډول د افغانانو رایو ته سپکاوی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. توجه وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادي اروپا آزادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې به نن لومړنۍ شل اووریزه مسابقه پیل کړي. ټاکل شوې ده چې دواړه تیمونه درې شل اووره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکي لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونه. خو مخکې تر دې یو نړیواله موضوع، د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استازو جرګې د ډکې خونی په وړاندې پیل شوه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ډیموکراتانو له لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی، پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسي چې آیا جمهور رئیس ترامپ رسمي کار په دې پورې مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څېړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده ګڼل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونۍ جلسې ته د پیل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ، د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوی وکړي او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړه شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي. Earlier this year Vladimir Zelensky was elected to the Russian Council for Pail ki Vladimir Zelensky da idari fasad da makhniwi aw da jagre da paitar sawlo da campaign pam rasta jamhuri riyasat wagatal aga pa siyasat ki naway wo aw fawran ye da Ukraine da turtulo pyawali mutahidi America sar da rawabato da chingawla hata wakra da istiza para pa chiruno ki sawal da dai che aya jamhuri Trump de mutahid la nazak mawqifa istifada wakra aw Ukraine zmush po takano ki mudakhila ta wa hata wal. خو په پرونی بحث کې د جمهوری غوښتونکو د پلایو مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې ډیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتري ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونالد ترامپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي، داسې ناسم کار نه دی کړی چې د استیضاح وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه بلکې د جرم په تلاش کې د استیضاح پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیه ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 10 شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 28مه به د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکی فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث ته حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیزا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله صنعت ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنی ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واکه لرې کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیزا په ملاتړ رایه ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیزا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینټن استیزا شوي دي، خو دواړه جمهور رئیسان د سنات تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخر الدین فایز دی. سب تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمه په ډول د شکنجه یا زورونی په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجه د تعریف په ارتباط تاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجه څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجه عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجه اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دي په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجه مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی، هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایو. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقده پر بنسټ یا تصادفا یو مزنون و متهم تر زورونی لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصر سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشری حقونه است، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدی شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصول پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې یو سړی ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدی شي، اما د شکنجه حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدی شي ځینې هیوادونه د شکنجه د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجه په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجه د محدودیت او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلې. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجه کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجه د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجه د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب سو، د اساسي قانون په 9ویشتمه ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوې ده. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دی، هیڅوک نشي کولی. اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کې او ورسره بد چلند. د افغانستان په کود جزا کې په 450 او 150 ماده کې هم واضحا لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی، او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پوري کوي، د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجې کنوانسیون د شکنجې په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجي کېږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002 او 2003 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډېر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولې اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجې بیخي صفر ته رسیدلی. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی من شکنجه په نوم، چې د دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنوانسیون منع شکنجې د تطبیق لپاره، دغه کنوانسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کېږي، هغه د هر خوال خوا نیول کېږي او دوی ته یو یعنی دوی ته د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعات کوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کون کی چلند کی، د شکنجه د مرتکب سره هم مغاسی چلند کی. مثلا که یو څوک جرمی عمل تر سره کوي، اغلاوی کوي، تبید چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمی عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کون کی هم د جرمی عمل مرتکب شخص دی، طبعا دغه لپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمی عمل په ارتباط تصمیم نیسی او شخص طبعا بندکیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال گروپونه چې جنگیږي او خلک نیسی زوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه گروپونه وي، مسله او غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو پر رڼا ورسره برخورد وشي. گروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف داده چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي، او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زتمن
سلامت دي.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته ورالې نه شما و یارا تر زما بلکا دم هغستې نه شما ختم زنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان سر زخت لري.
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پکتنه کوي چې دا د چی شي کار ده. بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار ده.
او اوس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه 8000 دی، 2000 دی، 4000 دی. غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستره.
نن په امدیا کله خبرې کوو. لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسه. قدر من اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف، ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بېلابېلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا په ستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا ښکلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنګ هم دی. مثلا نورستان کې خزو به په خپلو خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلې، په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپلو کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې او فرزند نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هو سم شته دی. دا او زه خو په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مېم لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تر شماره مثلا او په فارسي نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به خلک ورته ویلې. دینه معلومه کې چې دا خامک یواز په قندار کې بد دی دغه او خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولې پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خولو په دي زیر شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. اویرات خو بيخي خاص په دي ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګنډ شمیر خوښون کیلري. لامدې وجه خو یې بیا هم لوړه ده. له بلې خوا پلاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسل اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته به خپل کوله، خپلو مسیانو ته به یې کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده. زخپل ها دا خامه کومه چراخ دا ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتو نیعت زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاده دا او سی خلق دمونه نیست یخ سداله خمونگه یاو یخن پیوه میست که یاو نیمه میست که گندو چه اگه طول پی ساب کیگی یاو یاو تارش میرل کیگی اغم پی ساب کیگی غنده یخنه ندیر خلق دا خارج نسی رزی بیا فرمایش دور کیوی زمان تا دیر منگه دیوگی ساداره مرتا گندو یخنه مرتا گندو یاو چه کرد سی دیر نازدانه ای باد لوقتون خدای زوی ور کری اگه تای گندو خب رقم بانده پا تر هرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر هرشی ورت خامکو دا توفک واری برگتا
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزرانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر چیکته او هم خلقیم نشی آغوسته چی باز خلق چی دیر نو آغا نوی از در اقتصاده خده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سرات ویخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چی دا چی داغه از در اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام داغه دوخت پتوم را وقتی کی گی؟
والا دا دمیاشتنم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخت دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کمان گردل تا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شکار ده بیا منگ افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهار ملکونه یده ونو کرده تاسی جالت زی افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و کمان گدونه اینا غنده چی دلتا ده خپل کابل که یو خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چی زمان خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دالتا دیر کالی بندی چه لاسی گندل پا کشکاری گی دی دار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یا غندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ کریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کری
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او دا گندلی چه رقم دی؟
دا یو سرپتی نمی جوره کری دوخت گلاباتونی ده
تاسول چان از دکه
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگم چند که چی دا نوی یه زرا پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چی دقل دوختو که چی داد کشی ده دوزی دا دوختو که چی دا گراو دا دوختو که چی خامن که قنداری ده دا دوختو که بحث پم دی بانه زی بیا قندار کلوی شو ایما دقل چی زده تا چو کلان ویم شاید پینز کلانم نوم چی زب خامک بانده ناسی ما دوخه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری و رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی ده هر یا لیده ایران با پاتیو
بله تاسو له 15 کلنه نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
دا لاسمانی ګندل
دا دوختونه چی ویني دا ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي
بله نه سه سپنده از سبب ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم او سر پسل ده مجبوریت نگندم چه ده خپل فامیل از پمده بانده ایسی چم
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را او را زیگندم
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای ده طول موفق لری
دیدیل پاره چه لاسی گندل شویشن بازار پیدا کری هقا پا نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید ده گندلو سپارختنه بکری
نوم اجمل ده خو هم ساختمانی شرکت در دو اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کی زاورم هغه د ازاده رادیو ژوند په شیبو خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی.
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاره، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي؟
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ځینې دي چې دا موږ کړو. دلته په کابل کې هر رقم خلک شته او دغه به دوی اخلي را نیسي.
د لاسی ګنډل شوی شیانو په اړه راته وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپتنې ورته وایي چې د پتلون په سر ځینې جوړه کړي. دلته په کابل کې اغوندي ټیکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانې سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانې ډیزاین لپاره کارول کېږي او ځینې هم ډسکاونټ او بکسونه دي.
بله، د دوخت په اړه معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامک ده، تارشمار ده، ګراف ده، څه دي؟
دلته ډیرې قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای، مرمر دوزی، چرمه دوزی او زر دوزی ورته وای، دغه دوی په خپل کلو کې دي کاروي.
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تاسو را ریډل ته نمایشګا کې دی دوه مرمرو تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي او که ګټه رسولې سي په کوم اندازه؟
کوم زحمت چې دوی بواسي دا طبيعي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسونه راوړي. متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده، اما بیا هم څنګه څه کولای شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنې کولای شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازار راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي.
لرغونی لاسی ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کېږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوي یخنونه کېښودل کېږي. واحد له شلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسی ګنډل شویو ټټرونو د قیمت په اکله وایي:
یخنونه کې دي، بلوچي کې مسونه دي، ټول پخوانه دي، هغه کې راځي تیر لګزره ګران راځي په لسره، اته سره، پنځه لسره، ټول لاس کار شوی دي. لاسی کار کې دي خو همدومره ډیر ارزش لري، خلک دا ډیر خوښ لري.
درمنه دوستانو، لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شیان هم تر سترګو کیږي، خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خودلې چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن پښې بوکې خبرونه تربیه هي چاري.